السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. انیسا اجملیم په خبرونه کې به د خبرونو بیان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تفصیلی او شننې هم لرو. 19 پروګرام د تاریخ پانه کې به د کشمیر غار نه خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناور.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرونو ساتکو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د امریکې د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پختونخوا کې ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان به د نن نه کار پیل کړي او د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو 2000 کاله زړه عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. دا هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تیره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ صلاحکار سوزان رایس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو د دوام په موخه ولسمشر اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته دغه بلنه ورکړې ده. د راپورونو له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. د خبرې ترې په تیر جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډیدلې وې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درويشتو ضلعو کې د ناظمانو ټاکنه شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف نه، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي سلور سلور او امی نېشنل پارټي پیپلز ګون او جمعیت علما اسلام 200 ګټلې دي. له دې سره د تحصیل په کچه هم د نظامت تسوکیو ټاکنې ترسره شوې دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پیښور د ټاون 1 منتخب شوی ناظم زاهد ندیم د خپلې چوکې د سوګن اخیستونه پس مشال لډیو ته داسې ویل،
ان شاء الله دا خار د ګلونو خار موږ جوړو مکمل د دې نظام کې چې کم کمزې کې فالټس دي، کم پرابلمز دي، ما ته دا یو یو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایښ زم ما ټول جنوم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټي.
په صوبه کې د بلدیتي انتخاباتو وروسته ضلعي تحصیل او ټاون 1 کونسلو ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاباتو وروسته پرون سوګندونه هم پورته کړي دي او نن بعد د وزیر اعلی خیبر پختونخوا پر ویز خټک په هدایتو کار هم پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ضلعي نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر 2 کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه. افغان طالبانو د روان کال تر جولای میاشتې پورې د ملا عمر په نامه بیانونه خپرول. دا په داسې حال کې و چې ملا عمر په 2001 کال کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له ختمېدو راهیسې چا نه ولیدلې. طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې نیټه اعلان کړه. دوی وایي نوموړی د 2013 کال د اپریل په 23 نیټه مړ شوی و. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په کابل کې په صدارتي محل کې ونمانځل شو. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان او جرمنی سل کلنې اړیکې د دوو ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یو ډیره ښه نمونه ده. ښاغلی غنی ویل په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په تیر دسمبر میاشت کې جرمنی ته د ده د سفر په ترڅ کې د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. په ایران کې پرون 2 کسانو ته د امریکا او اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله د قید سزا واورول شو. تیره ورځ د ایرانی عدلی ویان غلام حسین محسنی په خپلو سرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل، خو ویل دا 2 کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اوریدنه کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل ویل چې دا قضیه د ده له موکل سره هیڅ تړاو لری. رضایان د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پر ثابت شي نو تر 40 کالو پورې قید کیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او 2 نور بندي شوي امریکایان خوشی کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایی حمله وکړه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي چې سو کشتۍ، باکتربن گاډي، تکتیکی ځایونه او یو ودانۍ هغه اهداف چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایی دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیر یو کال کې د شام او عراق په دریو کې یو برخه سیمې نیولې دي. اسلامی دولت ډلې یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونی سیمه سخت زیانمن کړه. په لندن کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون ویل چې د داعش وسلوالو د بل په نوم د رومن دورې په یو عبادتخانه برید کړي. د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویل شوی چې ماسپخین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورید او بیا یې خښتې وستنې ولیدې چې پر ځمکه پرتې وي. په روانه میاشت کې دا دوهم عبادتخانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادتخانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو والو زوله. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یوه 33 کلن لرغون پیژندونکي سر هم غوڅ کړی. داعش ډلې په می میاشت کې د یوناني رومي دورې د لرغونو اثارونه ډک ښار پالمیرا د حکومتي ځواکونو نه په خپل ولکه کې اخیستی و. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه اوسته کرنسۍ د حال او د هوا د حال معلومولو لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار نه اورو.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه 15 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپیه 15 پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.5 روپیه او 1.5 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 1.14 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 55 پیسې او په 20 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 55 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 45 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 288 اغستی کیږي او 288 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کمه 0 درجې، پیښور او بنو کې 0.2 او 2.2 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسوره خبرنام د نجیب امیر نه د کرنسو او د موسم حال مو دریاس مساخیل نو ورته تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د امریکا د ملي امنیت لمشيري سره په سیمه کې د امن په بهیر خبرې کړې دي. د نن په خبر پښتونخوا کې بلدیاتي نظام عملی کیږي. په بلدیاتي انتخاباتو کې غوړه شوی زیاتره کسان وای چې د سیمې د پرمختګ لپاره به کار کوي. په ډیرا اسماعیل خان کې مشت محسوس کډوال وای حکومت ورته د مرستو اغستو عمل ډیر ګران کړی دی.
چې دغه د تا چې کی مخشش ټنټ پر حکومت ایشو کړای و په غي بوندې د تر شنه ور کوي او خونی رښتا چې کی ما دوه دا بوندې نه ور کوي خصوصي زنانا ته سخت تکلیف ته ودا تر شنه ور کوي.
او نیس پروګرام د تاریخ پانه کې به د مردان په بابوزو کې د کشمیر غار په اړه وره
خود بدی باندې به تحقیق چې کړه وو او اغي دې سایت ته د بود مت سایت ویلې دا شیر دا بود وخت او یاد اغي خانقاه ده ګوچ داسې نه ده.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سوزن رایس سره د افغانستان په اوسنی وضعیت او د سولې عمل په اړه خبري کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې د پاکستان دوره کړي چې د اسلام آباد او کابل او بیا د اسلام آباد او د نیو دلی ترمنځ اړیکې کړکې چني شوې دي. خو د وایټ هاوس لخوا په یو ریپورت کې ویل شوې دي چې سوزن رایس دا سفر د مخ کې نه ټاکل شوی وو. نور تفصیل د زبیح الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت له سلاحکارې سوزان رایس سره د سیبي په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بېرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا سرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاحکارې تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی لمرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډ دینه او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد په خپ ډېر خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږیدو چې کچې د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي په خپ کموالي کې به مثبت اغیز ولري، ځکه چې دا مهال تر ټولو ستر ستونزه ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې چې کومې تروریستي پیښې کیږي. دا د اشرف غنی صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي، ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نہیں راغلے تو پاکستان وضعیت پہ ہم نارامہ بھی
بہتر ہو، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکه د ملي امنیت سلاحکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شول او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
د زبیر الله شفق رپورٹ موارد رائٹرز خبری ایشانس بیالی کی د کابل روستی بریدنا چتور یہ پہاکانی شبکی لگول کی د امریکا د ملی امنیت سلاحکاری پاکستان ته خبرداری ورکړي چې د پاکستان پسمکا موجود حقانی طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړ شوی. داسې هم رپورټونه دي کچره پاکستان د حقانی ډلې پر ضد لا عملیاتو ډډه وکړي نو کېدای شي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړي. نور تفصیل د اسرار الله مومن نورو.
رویٹرز خبری ایجنس ته یو چارواکی په حواله لیکي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس د پاکستان فوجي او سیاسي مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د پاکستان پر ځمکه د میشت وسلوالو لخوا په کابل کې د وروستیو بریدونو له کبله سیمه ییز امنیت له خطر سره مخ شوی. سوزان رایس د امریکایي ولسمشر بارک اوباما لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د بلنې پیغام اهم ورکړ چې دا رنګ د امریکا سفر وکړي. دا ملاقاتونه پر داسې وخت کېږي چې د پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او دا خبره هم واضح نه ده چې امریکا به پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې ورکړي او که څنګه. داسې راپورونه دي که چیرې امریکا ته دا خبره په ډاګه کېږي چې پاکستان پر خپل ځمکه د میشت حقانی طالبانو پر ضد عملیات نه کوي نو بیا کېدای شي امریکا یاد رقم پاکستان ته ورنه کړي. په حقانی ډلا تورونه دي چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو تر شا لاس لري. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته د تفصیلاتو ورکولو پر وخت ویلي دي چې د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس د پاکستان چارواکو ته ویلي چې په دې میچ کې د افغانستان دننه بریدونه چې څه باندې 50 کسان یې وژلي دي. د دې خبرې عکاسي کوي چې د پاکستان پر ځمکه میشت وسلوالو د جنوب ایشیا بې ثباته کولو ته دوام ورکړي. چارواکي زیاتوي دوی پر دې عقیده دي چې په کابل کې د وروستیو خونړۍ بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاس دی. په مقاله کې راغلي دي په 2011 کال کې د امریکا د ګډو ځواکونو د هغه وخت چیرمن ویلی وو چې حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې روغ لاس دی. حقانی شبکې چې افغان طالبان او القاعده سره اتحادي ده، پاکستان وایي هیڅ قسم ملاتړ ورسره نه لري. د کابل بریدونه وروستو له هغو تر سره شول چې د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. یاد امریکایي چارواکي وایي د کابل بریدونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لویه ترنګرتیا رامنځته شوې او پاکستان لپاره به دا مسله ضرور حل کول وي چې دا رنګ له خپلو ګاونډیانو او واشنگټن سره یې اړیکې برقرار پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې له پاکستاني او چارواکو سره په خپلو خبرو کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د پاکستان دوره ستایلی او ویلي دي چې سوزان رایس د ترګرۍ د لمنځه وړو لړکې د اتحادیانو خپلمنځي همکاري ډیره ستاینه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
جرمنی د پاکستان د حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ د خبرو د عمل مخ په وړاندې بوتلل لپاره خپل ځمواري پوره کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه اړه به له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د اکشن بی پرلس په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غنی هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
د وی هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شې سي او جرمني له پاکستان غوړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونده ادا کړي. هم دا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د اکشن بی پرز د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمي کلیزې د منځلو لپاره کابل ته راغلی وویل چې هیواد چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. ښاغلی مایر دغه راز ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یو غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همدرس ویل یوازې د بارنې ځواکونو موجودیت نسی کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي ځکه د افغانستان جګړه سیمه ایز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بارنې چارو وزیر لدې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې تر یو لړ خونړۍ پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد یې ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاده خبري غونډه کې ویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. ښاغلی ربانی زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو یو بل ریپورت طرف ته. په خبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په دیرش ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهو ضلعو د ناسمې څوکۍ ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي؟ د شفیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا په درويشتو ضلعو کې د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه د پیښور، نوخار، چرسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهه ضلعي نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر، ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي سلور د ضلعي نظمي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال، بونیر، برا او کوزدر کې ضلعي نظامت څوکې ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز پاسوات، شانگلا، کوهٹ اور مانشیرہ کے ضلعی نظامت سنبھال کھڑے دے. دین علاوہ عوامی نیشنل گند پہ مردان اور سوات، پاکستان پیپلز گند پہ ملکن اور کرک اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے پہنگو اور کوہٹ کے ضلعی سوکے ترلا سکڑے دی. پاپی خور کے دا ٹون ون نا نوے ٹاکل شوی دا پاکستان تحریک انصاف گند سورا تعلق لرون کے زاہد ندیم دا سوگند پور تکاول ورستو مشال لیڑو تا دا خپل کار پاک لول
انشاءاللہ دا خار دا گلون و خار مگو جوڑو دوبارا پیرا مکمل دا دی نظام کی کم کم ځکه فالز دي، کم پرابلمز دي، ما ته دا غي یو یو فالټ پته دی ولې چې زه د دې خار پیدایش زم ما ټول جنوم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی کی.
همدارنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانه ضلعي کونسلره ډاکټر سایقه وای
اوس موږ چې کم ده نو په اسانه باندې خپل علاقه کې خپل کمیونټي کې ریډیز د پارا خاص کر مختلف ځایونو کې اوکیشنل سنټرې جوړې کی. دا غي چې پرسنل کم مسائل دي هغه به موږ ار یو ویک کې موږ هغه کمیټیانه به جوړو هغه به راغونډو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نبا پټول صبح کې د بلدیاتی انتخاباتو لاندې جوړ شوی حکومتونه با کار پیل کړي. بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلعه کې د ضلعي نظم اوټونه ځنډولې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې هم د بلدیاتي انتخاباتو عمل پای ته ورسید او د سوات ضلع نظامت د شپږ فریق اتحاد محمد علي شاه اډوکیټ وګټلو. نور حال د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
سواد کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسېده او د سواد ضلع ناظم اعلی د شپږ فریقه اتحاد غړی محمد علی شاه ایډوکیټ وټاکل شو. دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو. دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د 30 وټونو په مقابله کې په 28 وټونو ماتې ورکړو. دغه اعلان د سواد ضلع انتظامیه د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو. دغه رنګه د سواد اووه تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینا اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان، د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علی او مرستیال ناظم شیر اصغر خان، تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم، تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم، او تحصیل کابل نه رحمت حجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول. یاد شوی دغه ټولو تنانو تعلق شپږ فریقه اتحاد سره دی. دغه رنګه د تحصیل بریکوټ او مټی نه تحصیل ناظمین او مرستیال ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی، چې پکې د مټی نه عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیال ناظم، او دغه رنګه تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیال ناظم وټاکل شول. نوی منتخب شوی ټولو غړو خپلو خپلو حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوی امیدوارانو د خالی پورس سوګند پورته کړ او دغسې د اتوار پورس تسلی او تحصیل ناظمانو او مرستیال ناظمانو ټاکنې وشوې. د بلدیاتی انتخاباتو غوره شوي ځینې امیدواران وایي چې د سیمې د پرمختګ لپاره به تر ډېره هلې سلې کوي. د بلدیاتی انتخاباتو امیدواران زیاتوي چې باید حکومت دوی ته د خپلو سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره په سمه توګه فنډس ورکړي. دا چې ځینې غوره شوي امیدواران د خپلې سیمې د پرمختګ او د ولس د مسئلو هوارولو لپاره کوم کارونه په پام کې لري، دی ویلند د میرستۍ اورو. د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتی نظام عملی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتی انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابر شي. نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
ان شاء الله ټول پېښور دپاره کوم سړي حقوقو دپاره هر قسم آواز د پېښور د ترقۍ دپاره خلکو د بنیادي سہولتونو دپاره د هغې دپاره مونږ شپه ورځ یو کوو. انشاءالله پی ټی آی ګورمنټ دی نو مونږ به کوشش کوو چې هغې سره هغه خبرې ورته رامخې ته کوچې کم کېږي او مونږ د خپل طرف نه چې دومره څه کېږي د عوامو دغه دپاره ده هغه ټولې مسلې چې کوم بنیادي د اوبو مسلې سینیټیشن سیستم دی.
په خیبر پښتونخوا کې د می په 1/3 د څلوېښتو زرو نه د ډېرو څوکو لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي. د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیرعالم وایي د دوی سیمه د تیرو شاوخوا 6 کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده، خو د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دښمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي. د خالی پورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلع او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستوري پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کولی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر کلثوم بیبي بیا وایي چې دی په خپله سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاوو نه بې برخې دي. نوموړی وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
دلته به د ښځو د هیلث ډېرې مسلې وې، ایجوکیشن به جینه کوی، لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو او مونږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو دپاره په هر یو سی کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانه ټیکنیکل کار زده کړي. د زنانه مونږ بنګلای سکول او دی خپل حق خوشتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دورې حکومت نه رستو په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتی نظام عملی کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولس د مسئلو هوارولو تمه لري.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو دکاندارانو، وزیرستان تجارتي مرکزونو مالکانو نن لاریون وکړ. د حکومت نه په وزیرستان کې د دوی کاروبارونو ته د پوځي عملیاتو له وجې د اوښتو تاوانونو په بدل کې د معاوضو غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو زیاته کړه چې حکومت دې باید نور د دوی تجارتي مرکزونه خوندي وساتي، ګنې د دوی لپاره به راتلونکي ژوند ډېر ګران شي. عمر دراز وزیر پی رپورټ لري.
نن بنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه، میرعلي او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لاریون وکړو، چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شو توانونو ازالې غوښتنه وکړې. د ډول پسپېتا د غلاریون کې دوی بینرونه اخستی ول او ورته اړول شو توانونو معاوضه ورکولو غوښتنه یې کولې. د شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته د غلاریون په اړه وایي،
دا احتجاج د شمالی وزیرستان د دکاندارانو ده. دا چې کوم قانوني اصول چې داګ دي ګرینه افوته دي، نو ګورنر صاحب تاسو لې یو نه راډر شاولي شروع واتی شو عمل نه پشي. موږ دا په غاړه چې مازان سره خپل تاون په ځان نظر روکو کارې نه کا په 15 تاریخو موږ د ګورنر مخته احتجاج کې خو خو
د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وای، گورنر دې ورته د مذاکرات لپاره وخت ورکړي او د خپل توانونو ازاله یا معاوضه غواړي.
میر د گورنر نه، وزیر اعظم نه، چیف اف آرمی سٹاف نه حضور مطالبه کی چې میر د خپل حق په صحیح طریقې سره ملاو شي، خپل حقوق ته ملاو شي. میر دې کینا ډنګ دی، میر د خپل دې کینا په خپل ځای جوړ شي. واپسی نه شکړای ویلا ځکه نه شکړای چې میر کینا ډنګ دی، میر دې کینا ډنګ دی. کچره ټیم و ناستو ان شاء الله رحمان 15 د ډیډ لائن میزور کوي به گورنر هوستا مخشي میر احتجاج.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریڈیو ته وویل، زر تر زر د دولت ورته د توانونو ازاله ورکړي او میرانشاه میرعلي کې خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو ته. په ډیر اسماعیل خان کې مشت محسود کډوال وای چې حکومت ورته د مرستو غیستو عمل ډیر ګران کړی دی. دوی دړه کور کړی کچرې غوښتنې و نه منل شوې نو په احتجاج به لاس پوری کړی. نور تفصیل د سلاب محسود په رپورټ کې اورو.
په غونډه کښې د خوړو ور وشلو غیر حکومتي تنظیم هغې پرېکړې غندنه وشوه چې له مخې یې ډېر قبایون د دغې ملاتړ نه بې برخې پاتې کېږي. په دغه باره کښې په موقع موجود یو مشر مکرب خان شمنخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چل دا ښه وای دی چې دغ دې تا چې کوم مخشې سنټې پر حکومت ایسو کړی وه، په هغې باندې د ته راشه نه ورکوي او خوني رشته چې کومه د واده باندې نه ورکوي، خصوصي زنانه ته سخت تکلیف ته واده ته راشه نه ورکوي.
یو بل قبایلی شجم خان وویل،
موږ د راشن څومره پیسې لیم وکړلې او دا حکومت او دا د انجوز ولا بیا روغلات شي بیا نوی حکم نه چلوي کنه چې په زړه طریقه کوینه د راشن د بند کو زین کوم.
پیر خان ها دغه خبرو ته په دغه رنګ دوام ورکړلې.
سخته مهرباني وی چې دای وات روړل پوت ته په داسه داستي ګوته نه وای کنه روکاوی ته خپل په عزت روکاوی خانر کاوله. موږ د دای وال یار وشای چې موږ نه لرشي داس د کورې زده دای
عزیز الله چې کوم د خوړو اخستو دپاره د کراچۍ نه راغلی دی خو د نوې پرېکړې په وجه خواړه یې لا موندلې نه دي. دی وایي،
نوې پابندې لګېدلې دوه زړه سره خرابه کړې دوکانه دا تېرو اخستی دی پیسې نر کوي پابندې لګولې. نن مې 15 اشپه د کراچۍ نه په هوټل په میسو پرخونه پنډېر دا تکلیف
د قبایانو دغه ګوتنیوکې او غوښتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د سفران د قایمه کمیټۍ ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود مخشه کړې هغوی په دا رنګ ځواب
وکړه.
جرګه کښې شامل قبایلیانو خوښه کړله چې په دغه باریک کښې به د ډېر اسماعیل خان کمیشنر سره ږغېږي، که خبره سمه نه شوه بیا به ټول مسعود قبایلیون خواړه اخیستل پرېږدي او په غټ احتجاج به لوس پوره کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو دی د نجیب عامر نولند خبرونه وورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تیره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار سوزان رایس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو د دوام په موخه ولسمشر اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته دغه بلنه ورکړې ده. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې د ناظمانو ټاکنه شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف نه، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي 400، عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام 200 کې ګټلې دي. طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر دو کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه. طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه اعلان کړه. دوی وایي نوموړی د 2013 کال د اپریل په 23 نیټه مړ شوی و. د افغانستان او جرمنی د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په کابل کې په صدارتي محل کې ونمانځل شوه. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپله وینا کې ویل په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمنی د دوستۍ کلک بنسټ ایښودل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یادایش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخته زیانمنه کړه. په روانه میاشت کې دا دوهمه سیمه دا چې دایش یې ویجاړوي. د دایش وسوالو د تیرې نهې په ورځ د بالشمین عبادت خانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو والوزوله. د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف ائتلاف پرون په عراق او شام کې د دایش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. د امریکا په اوس په یو بیان کې ویلي چې څو کشتۍ، بکتربند ګاډي، تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلی دی چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاع یو سیستم هم له منځه وړل شوی.
لند خبرینم د نجیب امیر نواری د لوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمائندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به د دې ملګرتیا قبول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمائندو کارکردګي په دغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي. ادارې لیکي پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وې. نو اوس پکار ده چې اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خره کلی کې هله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس کټي لپاره کار کوي او داغي مشورولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي. هم دې لړکی اج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنی مرحله هم سرته ورسیده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3 ارب روپو ترکیتی فند ورکړې کیږي. ادارې وایي د پیښور خار انتظام خ جوړول لپاره به ضلع مشورولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه بندي کې بسوي اسمبلی غړوله د دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې لیکي کله دواړو ترمنځ کومک نه کړی شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت په پنشن پوره کیږي. ادارې وایي د پنشن اخصونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانې او نور د ضرورت شین په بیلونو کې اضافه لوږي. دا پنشن کمی دي او دادی سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی وو چې د ملک پلوي محکمو کې د جری پنشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دا غیش مې شپږ لکه دي او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړي شي. ادارې لیکي د حکومت لاړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت ده چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هوار کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوی خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیک ټایمز رسپانه د امریکا د وایټ هاوس لخوا وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکاري سوزن رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې رستې شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د منور شانه ورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د اوسنۍ سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د سو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د انتظامی چارواکي د خپلې لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د وی پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې په کې با د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خبرې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږم نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په هسپتال کې دی او حالت یې خنډ ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. یا د اداروي دغه یوازنۍ پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وايي دا په داسې حال کې ده چې د دې هواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې منع کړی و چې حکومت به یې د خبريالانو حفاظت یقیني کوي او د لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د غوي خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبريالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وادو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو ده.
دی ډیلی بیسټ ویب پانی د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل یو مقاله خپره کړی ده چې پکې نوموړی ویلی دی چې په پاکستانی ټولنه کې برداشت ډیر ختم شوی دی. دا چې په پاکستانی ټولنه کې د برداشت ختمېدو وجې سدي. نور تفصیل د اسرار الله مومن اورو.
د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې جنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو عمر چې څلورم بچی یې په ګډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبی چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا محل په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پیښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د په خبره لنډدا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې لاقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سغدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سغدریزې پر لور روان کړي. د په خبره د پاکستان آئین هر چاته د مذهب پوره پوره ازادي ورکوي. د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی او پاکستان کې د یوې لوی تعلیمي ادارې پیښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2300 زده کوونکي او څه باندې سل د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګري ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي، هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان پاین کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سارے اس بلاڈ شو کرمی ایجنسی تا پکرما ایجنسی کے دا تعلیم محکمے سرکاری ملازمین وائی چھے دا صدی پا تعلیمی دا دفتر کے د کلرکونو ډیر کمې دي چې ورسره اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځند ښکار کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د سدې په ایجوکیشن دفتر کې کار کلرکانو عمله دي زر تر زره زیاته کړل شي، چې دا شان د خلکو او د دوی مسلې هم په وخت حل شي. نور تفصیل د طارق اورکسی په دې ریپورت کې اورو.
پکورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي د سدې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله د نشټوالي له عمله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډ ښکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د سدې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله دې زر تر زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چېره مو کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنٹ نشي لګېدلی. مثال سروس بک کې بله انټرویو هغه په ټیم باندې نه کیږي. دی وجنه د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی دی ته راشي، نو دا به ډېره ښه وي.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه شاوخوا 3500 استادان او 1500 پورې د څلورمې درجې نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمیر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمن په نامه یو بل استاد وایي د سدې په ایجوکیشن افیس کې دفتري کارونه ترسره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دي تعینات شوي.
د خپل سرویس بوک مسله دی، ډېر وخت نشو هغه کې انټرانی نه دي شي. هر کال نوې اګریمنټس لګيږي یا نور څه الانسز لګيږي، دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کلرکان کوي، هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا
محمد مشال لوډیو توای د سدې په ایجوکیشن افیس کې د نورو ادارو نه په عادي توګه د کلرکانو عملې راوستلې ده او په افیس کې دفتری کارونه روان دي. د ویل زموږ کوشش دی چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو. واضح دی چې په کورما کې 2000 کال نه وروسته 600 ډلو ترمنځ نه خطې د شروع کې دوروسته د کوزي او منځني کورمې خلکو د سہولت لپاره د سدې ایجوکیشن افیس پرانستل شوی دی. خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوی، چې له وجې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سب وخت شوی دی. د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه په نننه خبرونه کې د مردان په بابوزو سیمه کې د کشمیر غار د تاریخ پاړه خبرې شوې دي. راځي چې وورو چې د دې غار تاریخ څه دی او دا د دې خبرونه قربا خالد خان دی.
مې
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت دغه لرغونی او تاریخي ځای په حق لولي کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام و نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پوهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکې بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته میلو شوی دی او هم په دغه ځای کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنې یا کنستل کیږي دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غاړې نه د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي په خبر پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وي نو یار د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او تل شوی دی خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت زی ویل دی خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تله دی کولونل دین دا بلی ورته تله دی دا سنور دا غدی خود په دی باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې درته لک کار شو او پای باندې یو کتاب هم پبلش شو دی خو اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده ګوچ داسې نه ده
ډاکټر محمد نسیم وای چې دا کشمیر سمس نه مندل شوی آثار دړومبه ایسوی صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمه د بودمت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د پوینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کم سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم او کتنو هغه زړی حیران کړم ځکه چې په هغه کې د هندو مت خبرې کېده د هندوانو خبرې کېده د یو یونیورسيټي خبرې کېده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق مې وکړم هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نظر یونیورسيټي و
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونسنګ هم دلته راغلی دی او دته یو ځانګړ ریاست ویل دی
هیونسنګ د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر سمستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته یو غار دی او غیره دا ټول کیسه کوي کله چې د کشمیر سمس نه د سکیر او وته یو داغي مهرون راوته او پاغي کې دی یو داغي خدایانه چې ته مونږ به مدي وي وایو داغي ذکر شوی دی اق ذکر هیونسنګم کړی دی
چې الته لار شو د لل نول خلق راځي نو دغه نه پس موږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کوو چې یار زه د یو ویلي نه لاړ شم بل سلطنت ته ننوځم د بل نه بل سلطنت ته ننوځم کلکه کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکې مختلف دي هغه تاسو ته په ګندارا کې بل ځای کې نه ملاویږي
دا کشمیر سمس نه موندل شوي سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثارو کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه په غرونو دغه سیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې یو وی چیر دلته و غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خورته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویله او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وای سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده نو ټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنه مونډل شوی سکو پاک لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړم بیزل غنداره ته په او مسده کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقل توګه پټول غنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې منتملو شوی دی د وسه پوری تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلیو محمود غزنوی خو نه د په و مسده کې د مونږ د سیمه ته مسلمانان راغلیو یا د قبضه په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا کې موږ ته ملاویږي نو زموږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمه دا د ومه صدۍ نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکونه علاوه د غلطه د انسان د جنجواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سيزونه هم ملو شوې دي
ورته کله موږ دای کوو موږ هر قسم سيز ملاویږي هغه سيزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سيزونه وي دغه د کاروبار سيزونه وي دغه آبادیاني وي نو سکونه علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکړي کنه دا غي لوخي لرګي ملو شي وي دي دا غي مجسمه د خدا دا غي د خدایانو ملو شي وي دي دا غي دیوې ملو شي وي دي دا غي غشي ملو شي وي دي چې په غي باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې دا سامان وی اغره ته ملو شوی دي
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مونډل شوی دی دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وښنه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا وړه تاریخ چې دی مختلف لري مونږ څنګهو کې وایو څنګهو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج او ببل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پریستی وایو بل ته پروټو ایستی وایو چې کله اګریکلچر شو او پریستی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه و رسم لیکل و لستل و خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې غندارا او بیا په خصوصي توګه د سواد او مردان سیمه د بودمت د زکړو او د الومونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه هود ډیر وښنه او بد قسمتي در چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو هغې کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله او دلته د هغې چې کوم مذهبي کتابونه وو داسې ورته مونږ د هغې زده کړې له به هم راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه د بد مت چې وو دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به یې علم حاصله وو. د هندوانو دپاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې زموږ په دې علاقه کې
دا کشمیر مس یا غار نه علاوه د لرغوني آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې میلو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خو دا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي هم وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقا او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه میلاو شوي دي لکه میچنې میلاو شوي دي چې هغې کې به هغې وړک دغه کولو، هغې کې غشي میلاو شوي دي، د هغې د زراعت سامان میلاو شوی دی او سره سره د هغې کوم چې خانقا ده یا یونیورسټي ده مناسب نو هغې سره د هغه د مذهبي سیزونه مونږ ته میلاویږي لکه د هغې بوتان میلاو شوي دي، د هغې منتراس چې دي هغه میلاو شوي دي، مذهبي تعویزونه ماویزونه دا میلاو شوي دي.
دا لرغوني آثارو کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېښمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوی رسم الخط کتبې هم میلاو شوي دي، خو بیا په دغه رسم الخط ډېر څېړنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې څېړنې کړې دي په دې اکله وایي
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي یوازې نه وه. خروشتي دا یو زوړ رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکلی کېدی شي څنګه چې مونږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برېښمي وایي، کوم چې کشمیر سمس کې مونږ ته ټول برېښمي میلاویږي چې هغه د ګس نه ښی ته لیکلی کېږي لکه څنګه د انګریزۍ په شان دی. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الخط هم میلاو شو چې هغې له ما نوم ورکړی دی کوهي، او دا درې رسم الخط وو په دې ایریا کې وو. بدقسمتۍ نه لا مونږ کوهي سکرپټ نه دی ډیسایفر کړی لکه دا هغه مونږ لوستلی نه شو، نو په هغې اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د دې معلومات په راته د دې تاریخ په حوالې سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار په هکله ویل کېږي چې د دغه دویم سر ته څوک نه دی رسېدلی او دغه یو تاثر دی چې ګنی د دې یو سر کشمیر پورې رسېدلی دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډېر په ګرانه دغه غار کې څېړنې کړي دي او دغه غار تقریبا 200 میټره پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوي وو، کودایم کوله مونږ د دې سر ته رسېدلي. مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټره ویم نو دې نه پته ولګي چې یار دا مونږ مناپ کړی دا، نو مونږ خو د هغې اخر ته ورسېدو. خو پرابلم دغه ځای کې دا دی چې دلته د اکسیجن ډېر کمی دی، نو چې څوک هلته ځي نو هغې ته ډېر زیات تکلیف وي. او بل دا ده چې هغې په ولاړ یې نه شي تللی، هغې به خوېږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډېر راتنګ شي، نو خلک دې هغه یریږي چې یار د نه بګي ماران نه یا نور څه نه یو سام بندېږي دغه ځای کې. نو د دې وجه نه مخکې دې ته څوک اخر ته نه دی رسېدلی، خو زمونږ ټیم رسېدلی دی او د دې مونږ پوره ناپ تول کړی دی چې دا څومره ګوده دی او څومره چوت دی.
نسیم وایي چې د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو څانګې په خپل څېړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه دعوې غلط ثابت کړي دي چې ګنې کشمیر سمس د بد مت ځای او بلکې نوې څېړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابي خو دا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغوی دا د بد مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت د وخت دی او داغه مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه داغه خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې، داغه وشنو خدای دی هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بت مت سره.
ګران اوریدونکو د مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پېښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د بحث پرانا کې درکړل. او کچر تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان.